السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مخام تر و بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونه اوریدوتمو ز احمد تکل هر کله کوم پرونه خبرونه کې چې د مسپخین تر دریو بجو پورې د دوام کوي په ګردیز کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو د نننۍ حمله د ورستي حالت او یو لړ نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکو له خبرونو ورسته به د ټول مطالب وړاندې شي په فایل کې پام وکړئ د سات خبری سرویس ته چې په فایل کې د افغانستان کورنی خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي
د دې سات په خبرونو کې واوري چې د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په ګردیز کې لزام ژوندونکو سره نښته پای ته رسیدلې ده او افغان ولسمشر حامد کرزي ویل دي چې ګوښه کړ شوي دیارلس وزیران به په نورو برخو کې په کار وګمارل شي بشپړ خبرونه واورئ د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګردیز کې ځان وژونکو سره نښته پای ته رسیدلې ده د پکتیا ولایت د والی ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې څلور ځان وژونکي وژل شوي او د یو ځان وژونکي دوو پولیسو او دریو ملکی کسانو په ګډون چې یوه ښځه هم پکې شامله ده شپږ کسه ټپیان شوي دي نوموړي وویل چې د دوو نورو ځان وژونکو د نیونې لپاره هڅې روانې دي خو زبی الله مجاهد چې ځان طالبان ویان ګڼي ویلي چې د پنځو ځان وژونکو په بریدونو کې له شلو څخه زیات افغان او بهرني تیری وژل شوی دی خو چارواکی دا اداره دوی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې ګوخه کړ شوی دیلس وزیران په نورو برخو کې پکمارو په کار وګمارل شي پاغه خبر پانه چې لامدې عمله د افغانستان جمهوریت ریاست لخوا خبره شوې درغلی چې ولسمشر نن د دغه دیلس ګوخه کړ شوی وزیرانو سره وکتل او د دوی لکارونو څخه استاینه وکړه لا تر اوسه روخانه نه ده چې ولسمشر کرزی به په خوانی وزیران په کوم دندو وګماري خو راپورونه وایي چې یو شمېر دغه په خوانی وزیران به د مشاوریت او په بهرنیو هیوادونو کې د سفیرانو په توګه وګمارل شي د ولسمشر حامد کرزی د کابینې او شمیر وزیرانو نن د خپل 15 کلنو پروګرامونو د تشریح کولو لپاره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ګډون وکړ د دفاع عدلیه او پوهنې وزارتونو لپاره نومول شوی وزیرانو چې په خپل پخوانیو ځایونو پاتې دي د خپل راتلونکو پروګرامونو له تشریح کولو څخه وروسته د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي د افغانستان د ولسمشر لخوا د نوې کابینې اعلان وروسته دا د نوې کابینې لومړني درې وزیران دي چې د ولسی جرګې په وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا اداره وایي چې د ننګرهار ولایت له بزګرو سره د کرنې او کرنیزو محصولاتو د ودې او پراختیا په برخه کې مرسته کوي په هغه خبر پاڼه کې لام دی عمله د دغه ادارې څخه خبره شوې درغلي چې د دغه ولایت د بزګرانو سره به شپږ زره میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مرسته وشي په خبر پاڼه کې دغه شان د غازی آباد د فارم د پروژو د پیاوړي کولو خبره شوې ده د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا اداره افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې له لویو مرسته کوونکو ادارو څخه ده او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر اته څلوېښت افغانۍ او اویا پولای و یورو اویا افغانۍ او شل پولای او سترلنګ پاون اته اویا افغانۍ او نوي پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه اتیا پوله زر ایراني تومن اته څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه پنځه اویا افغانۍ دا تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه اوس هم بهرني خبرونه او سلطان محمد سرور
ریپورټونه وایي د ایران د حکومت د ستر مذهبي مخالف مشر آیت الله منتظری په جنازه کې زرګونو کسانو برخه اخیستې عیني شاهدان وویل ویرجنو خلکو د دولت ضد شعارونه ورکول آیت الله منتظری په 1990 کال د ایران د اسلامي انقلاب له طرحانو څخه ګڼل کیږي خدای ورسته د سخت دریزو ملایانو په مقابل کې ودرېده یو کس چې په نننۍ جنازه کې برخه اخیستې د ازادي رادیو فارسي څنګه رادیو فردا ته داسې وویل
از ساعت 7 صبح شروع کردم جمعیت با شعار دادن و
خلک نن سهار و بجه د منتظری د کور شاوخوا را ټول شول دوی الله اکبر ناری وهلی او شعارونه ورکول زه فکر کوم چې تاسو به ځینې دغه شعارونه اوریدای شئ نن د غم او ویر ورځ ده د ایران شین مذهبي مشر نن له خدای سره دی داسې شعارونه لکه چې یا حسین میر حسین او نور چې شین غورځنګ تکراروي د اصلاح غوښتونکي غورځنګ یوې ویبپاڼې کلمې وویل چې د دغه غورځنګ مشرانو میر حسین موسوي او کروبي په قم ښار کې په نننۍ جنازې کې برخه اخیستې خو دغه ریپورټونه د کومې مستقلې منبع لخوا نه دي تایید شوي د امریکا یو لوړ رتبه پوځي افسر د ایرانی ځواکونو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیلو د بيڅا پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولین وویل په دې اړه د عراق د دفاع وزیر سره خبرې کړي، خو دا د بغداد او تهران پر مشرانو پورې اړه لري چې د غلانجه حل کړي. ګمان کېږي چې ایرانی ځواکونه به د فقاه د تیلو د زیرمې لسیمې چې ایران سرحد ته نږدې ده وتلي وي. د عراق د حکومت ویاند علي الدباغ وویل ایرانی ځواکونو چې تیره اونۍ سرحد ته نږدې د تیلو یوه څا نیولې وه خپل بیرغ یې کوز کړی او 50 متره بیرته په شا شوي دي. هغه وویل د عراق حکومت له ایرانی ځواکونو غوښتي چې په بشپړه توګه د سیمه تخلیه کړي. الدباغ وویل د عراق او ایران یوه ګډه کمیټه به د ګډ سرحد په نښه کول وڅېړي. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرون مصر ته ورسېد. المالکی وروستی ځل په 2008 کال له مصر څخه لیدنه کړې وه. هغه مهال مصر د عراق د راتلونکي په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. مصر ته له رسېدو وروسته د المالکی په ویبپاڼه کې په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دی هیله من دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانستل شي. د عراق اوسنی حکومت له 2003 کال راهیسې له هغه مهاله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د صدام حسین رژیم نسکور کړ هڅه کوي چې له نورو عربي هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. ډیرو هیوادونو بغداد ته خپل سفیران لیږلي. مصر د تیرې جون په میاشت کې د بغداد لپاره نوی سفیر وټاکه. د اورګاډي هغه یوازینی شبکې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت درولې چې برتانیا د اروپا له نورې برخې سره تړي. ایروستار وایي د دې ګړندۍ شبکې د اورګاډو په ترمیمولو کار روان دی او په پام کې ده څو نور ازمیښتونه هم ترسره شي. د دغه شبکې فعالیت د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې ودرول شو چې 15 اورګاډي د یو لړ ستونزو له امله د چینل تونل دننه بند پاتې شول. په دغه اورګاډو کې څه باندې 2000 مسافر څو ساعته په تونل کې بند وو. د دغه شبکې د فعالیت د درېدو له امله په ټولیزه توګه څه باندې 15000 مسافر اغېزمن شوي دي. پرون په لسګونو زره اروپایان د کریسمس د رخصتیو په پیل کې د سختې واورې او کنګل له امله د اورګاډي په سټېشنونو، ترافیکي ګڼه ګوڼو او هوایي ډګرونو کې بند پاتې وو. لږ تر لږه 19 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي، ډېر کسان په پولینډ کې مړه شوي دي. د جرمني په ځینو برخو کې د حرارت درجه منفی 3 در شوته کوزه شوې ده. د پولینډ پولیسو د اوسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې پر کمپ اوشویتس نصب شوې وه. د پولیسو یوې ویاندې وویل دغه لوحه د هیواد په شمال کې وموندل شوه او 15 تنه مشکوک کسان یې په ارتباط نیول شوي. د پولیسو دغې ویاندې وویل دغه لوحه چې پکې په آلماني ژبه لیکل شوي کار تاسو ته آزادي درکوي او د تیرې جمعې په ورځ غلا شوې وه 3 ټوټې شوې ده. سمدستي د دغې غلا انګیزه چې په نړیواله سطحه یې عکس العملونه راپارولي نه ده معلومه. په اوشویتس کمپ کې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې باندې 1 میلیون کسان چې اکثریت یې یهودان وو مړه شول. او روسي خبر وایي د روسیې سیوز فضایي بیړۍ چې 3 تنه فضانوردان پکې سپارې دي د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شوه. دغه بیړۍ له پلان سره سم په قزاقستان کې د روسیې د بایکونور له فضایي سټېشن څخه والوته او ټاکل شوی چې 2 ورځې وروسته به د فضایي اډې سره ونخلي. سیوز بیړۍ روسي، امریکایي او جاپاني فضانوردان له ځان سره لیږدوي چې په دې فضایي اډې کې به له 2 امریکایي او روسي فضانوردانو سره چې له تیر اکتوبر راهیسې د 2 میلیارد ډالري اډې چارې تنظیموي یو ځای شي. درنو اوریدونکو، دا وو د دې مهال مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 خبريږي. په پاتې خبرونه کې راپور نه لرو. د ولسمشر حامد کرزي د نومول شوې کابینې 3 وزیران نن په ولسی جرګه کې د ملت استازو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي. یوې وسلوالې ډلې نن سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر دولتي ودانیو برید وکړ، خو چارواکي وایي چې دا حمله یې شنډه کړې ده. په نورو راپورونو کې په هلمند کې د معارف د وضع پر څرنګوالي یو راپور لرو.
پسته کال تیر تر اوسه پورې کتابونه لاندې ورکړي، په وخت باندې نه استادان راځي نه درس ورکوي، نن معلم نسته، نن داسې دی، نن هغه بیخي بانی ډېرې سره کوي.
په وروستۍ برخه کې د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې پر نورو مسایلو سربیره د هغو میرمنو د ژوند په اړه معلومات درکوو چې په مرستونونو کې اوسیږي.
موږ د دولت دا خواهش ده څو تر څو په دې مرستون کې پراته یو، هره ورځ موږ ته تاسې نن باسو سبا هم باس. مور پلار سپین ږیرې دي، په خبر نه یم چې مړه دي ژوندي دي، هېڅ خبر نه لرم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې د تاسو زمکاګله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د نوې کابینې درې وزیران په ولسی جرګه کې د ملت استازو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي. همداسې بعد ازادي رادیو خبريال د کابل لستډیو نه په دې ارتباط نور معلومات راکوي.
بله سلام تکل سیب تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر کرزی لخوا ولسی جرګې ته درې تنه کاندید یا معرفي شوي وزیران، دفاع وزارت ته کاندید جنرال عبدالرحیم وردګ، عدلی وزارت ته نومول شوی وزیر سرور دانش، او دغه راز د پوهنې وزارت ته نومول شوی وزیر فاروق وردګ نن درې واړه شورا ته ورغلل او بخې ولسی جرګې ته ورغلل او د خپل راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل کاري پلان تشریح کړل. په سر کې دفاع وزارت ته کاندید وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د ولسی جرګې غړو ته د خپل راتلونکو 15 کلونو لپاره کاري پلانونه تشریح کړل، او د هغه ترڅنګ د دفاع وزارت تیرو کارونو ته هم اشاره وکړه. چې یو مهم موضوع دا و چې د ویل چې د ملي اردو شمیر اوس له 300 څخه اوخته دی، او ملي اردو په بیلابیلو سیمو کې اوس په دې توانیږي چې ځینې پوځي عملیات په یوازې توګه حتی ترسره کړي. دغه از خاغلی ورده گویل چه ملی اردو د تجهیزاتو لپاره اوس هم سنباله شوه ده، او حد صدا ده چه لا هم سنباله شی او وتوانیږي په راتلونکو څلورو یا 15 کلونو کې په یوازې توګه د پوځي عملیاتو مشري او رهبری واخلي او په منظم ډول د هیواد امنیت وساتي. دغه راز د ویل هڅه داده چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د ملي اردو شمیر 200 او حتی 260,000 ته ورسیږي، تر څو وتوانیږي دوی د افغانستان له خاورې څخه لکه څنګه چې لازمه ده دفاع وکړي. دغه راز خغلی وردګ په ځینو مواردو کې د ولسی جرګې د وکیلانو له ځینو پښتنو سره هم مخامخ شو. یو پښتنه چې له درې واړو دغه معرفي شو وزیرانو څخه د ولسی جرګې وکیلانو وکړه، هغه دا و چې د دوی د دوګونی تابعیت پاړه. درې واړو وزیرانو نن په ولسی جرګې کې ویل چې دوی دوهم تابعیت نه لري، یوازې افغاني تابعیت لري او بس. دغه راز د دفاع وزیر څخه یو پښتنه دا و چې آیا په راتلونکو 13 میاشتو کې یا یو نیم کال کې به د افغانستان دفاعي ځواکونه وتوانیږي چې د افغانستان څخه دفاع وکړي، ځکه چې د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره سم په 13 میاشتو کې به امریکا خپل ځواکونه له افغانستان څخه په تدریجي ډول وباسي. خغلی وردګ هم دغه اشاره وکړه او ویل چې دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د ملي اردو ولتیا زیاته سي، خسمباله شي، او ای هم ویل چې امریکا او نور بهرنی هیوادونه چې دلته پوزیان لري دوی به په یو وار ونوزی، بلکې په تدریجي ډول به وزي، او دې ته به ګوري چې د افغانستان ځواکونه څومره پیوړي شوي دي. دغه راست لاغنه ورسته د عدلی وزارت ته نومول شوی وزیر سرور دانش خپل کاری پلانونه تشریح کړل، چې درې برخې درلودي، چې یو اهداف او یو پروګرامونه او یو هم لومړیتوبونه. په لومړیتوبونه کې د قانون تطبیق، د اداري فساد سره مبارزه او د اداري فساد مخنیوي، د بشر حقوقو څخه دفاع، د محبوسینو اصلاح او روزنه چې دا پکې شامل و. او ته اته ځینې پښتنې هم په دې برخه کې وشوي چې محبوسینو ته لکه څنګه چې لازمه ده په محابسو کې ځایونه ندي په پام کې نیول شوی، دا غوی حالت ډیر خراب دی. خو خغل دانش ویل چې دته به ډیر پام کیږي، او دغه راز یو بل شی باندې چې ډیر ټینګار وکړه، هغه د ظرفیتونو لوړولو، چې باید په دغه وزارت کې ظرفیتونه لوړ شي، او دول چې د لپاره پروګرامونه شته دي. دغه راز د پوهنې وزارت نو مول شوی وزیر خغل ډاکټر وردګ هم خپل 15 کلن راتلونکو پلانونه تشریح کړل، ویل چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې اوس لکه ماشومان خوانځي او تزي دا باید 1,000,000 ته ورسیږي، یعنی هیڅ ماشوم په افغانستان کې له خوانځي څخه لري پاتې نشي. دغه راز ویل چې پر اتلونکو 15 کلونو کې بس لګونه خوانځي نوی جوړ سي، او کوم خوانځي چې اوس تړلې دي، چې شاوخوا 300 یا 350 خوانځي دي، دا به هم هڅه وشي چې پرانستل شي. او ویل چې د مسلکی او د خوانکو د سویه د لوړولو لپاره هم د دوی پلان نشته دی، او په دې برخه کې کار کوي، او دا کار کوي چې یو شمیر خوانځي چې دایې متوسطه او متوسطه څخه لیسو ته ارتقا وکړي. د دوی مهم کاری پلان دغه
ډیره زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې په ولسی جرګه کې د ولسمشر حامد کرزي د نوې نومول شوې کابینې د دریو وزیرانو د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د کونړ اوسیدونکي د هیواد له پارلمان او د ملت له استازو څخه غواړي چې باید د ولسمشر لخوا نومول شوي داسې وزیرانو ته رایه ورکړي چې مسلکي وي. دوی وایي چې هغه کسان چې وزارتونو ته معرفي کیږي او ولسی جرګه هغوی تصویبوي یا د اعتبار رایه ورکوي باید د وزارت وړتیا ولري. په دې اړه له کونړ د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ اوسیدونکي وای کوم کسان چې ولسمشر کرزي د راتلونکو وزیرانو په توګه پارلمان ته د اعتماد د رایو د ترلاسه کولو لپاره ورپیژندلي باید ولسی جرګې لومړی لیاقت، اسلامیت، افغانیت او مسلکیتوب په نظر کې ونیسي او بیا د اعتماد رای ورکړي.
زمانم شیرعالم د اسمر د ولسوالۍ اوسیدونکي یم. پارلمان د ملت نمائندگان دي، دوی باید په دې قضاوت وکړي هغه خلک چې ته امتحان شوي دي او موافق نه دي، هغوی باید رای ورنکړي.
ما د پارلمان د ولسی جرګې نه داخله ده داسې وزیرانو ته رای ورکړي، داسې وزیران وټاکي واقعي معنا باندې د ولس ته خدمتګار، مخلص دي وطن ته، دي ملت ته واقعي خدمت وکړي.
دوی وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پاره نوماند مخدوم رهین او یو شمیر نور کسان خو پخوا ازمایل شوي وو باید چې د اعتماد رای ورنکړي.
خصوصا د درې څلور وزیران ازمایل شوي دي او د افغانستان خلکو مسترد کړي. اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره څوک نامزد دی؟ د افغانستان په ګټه نه دی، د ملت په ګټه نه دی، د ملت د عقایدو مخالف دی. او هم د دفاع وزیر سپینګیری شوی دی او تر اوسه پورې د غاتو کالو کې چې دی وزیر په نظامی برخه کې داسې ولاسته راوړنه نشته چې سړی په حساب. موږ د اسماعیل خان جهاد ته احترام لرو خو دا هم د دغه وظیفې د عهدې نه وتلی نشي. په انرژي په وزارت کې تر اوسه لاسته راوړنه نه لري چې د ملت په حساب وي.
په دې کې ځینې داسې وزیران دي دی اهل نه لري چې وزارت وکړي ځکه چې د ملت ته ازمول شوي دي. لومړی اسماعیل خان یاد کړم، په مشرقي کې بو برق لپاره ډیره زمينه برابر برهنا کوټونه جوړ کی په دې په زمانه د تاجکستان نه برق راوړید. دا مسلکی سړی نه دی. زمونږ لپاره د څه وزیر پکار دی چې زمونږ پرخنګ، زمونږ عقاید او زمونږ د افغانستان دودونه خیر وساتي. همدارنګه دفاع وزارت اته کار کوي زمونږ ملي اردو تقویه کوي. مونږ د څه یو وزیر دفاع ولرو چې د اقواد په خپل ور دی. 504 نه زیات وزیران موافق وزیران نه وي. نور ټول هغه دي چې په خپل کارونه کې موافق نه دي، دا غوي کارونه خنه دي ارزول شوی او لوس دا غوي نه سن دي لیدلې. د دولت چوکاټ کې دا غوي رول چې آغا مثبت نه دی. کرزی صاحب نه پوهیږم چې بیا د کوم مجبوریتونو په وجه باندې، کوم مصلحتونو په وجه باندې دا شان خلک رامنځته کړل. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت په رابطه باندې زما نظر دا دی چې داسې یو شخص یو ته بیا ورته انتخاب کړی چې هغه په تیرو وختونو کې آغاز مایل شوی دی. موږ دا توقع د هغه نن بیا د خدمت کول نه لرو.
کونړیان وایي دوی د دې په خاطر ښاغلي کرزي ته له ټولو زیاتې رایې ورکړي چې هغه به د ولس د دردونو او کړاوونو څخه خبر او لکی اشخاص په راتلونکو کابینه کې پر دندو ګماري. خو دا سونه شو
دغه کم فسادات چې د حکومت په چوکاټ کې موجود دي او کم مشکلات چې ولس تفیق او کم څه چې دا ولس غواړي داس یو جواب دی کابینه به کرزی سپورټه کې. متاسفانه چې کله فرون منګ ووریدل پارلمان ته دغه لړ ورک هغه توقعات چې ولس چې دی منګ د دې کابینه په وجود کې هغه مشکلات او هغه توقعات چې د ولس دي هغه نشي پوره کېدلی.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر له اړخه پارلمان ته د ورپیژندل شوو کسانو له ډلې څخه یې د زنو په کاري سابقو انتقاد کوي چې له دې څخه وړاندې هم د هیواد له زیاتو ولایتونو نه دې ته ورته شکایتونه پورته شوي وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یوې وسلوالې ډلې نن سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر دولتي ودانیو او له هغې ډلې د امنیې پر قومندانۍ برید وکړ. په ګردیز کې د وروستي امنیتي حالت په اړه د معلوماتو لپاره همدا شیبه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر د ټلیفون په مستقیم ارتباط سره دی. بهیر صاحب سلام، وضعیت اوس له دې حملې وروسته په ګردیز کې څه ډول دی؟
تکل صاحب زموږ سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، رسیا هم نن سهار 9:30 بجې شاوخوا د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې یوې ډلې ځانمرګو برید کوونکو د امنیه قمندانۍ پر امنیتي ځواکونو باندې د پولو ودانیو څخه چې دوی له پخوا نه پکې ځای پر ځای شوي وو د سپکو درنو وسلو برید وکړ. په متقابلو ډزو کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان ووژل شول. خو د تلفات په اړه دواړه غاړې بېلابېلې ادیاوې کوي. دو لحظې مخکې د پکتیا د ولي وړاند روح الله سمون د تلیفون په کرښه ماته وویل چې تر اوسه پورې په دې پېښه کې یولس تنه ټپیان شوي دي چې په دې کې څلور پولیس دي او پاتې نورې د یوې ښځې په ګډون ملکي وګړي دي. خو ده وویل چې د څلورو تنو روغتیایي حالت نازک دی چې هغه یې کوم بل روغتون ته ازلې څانګې ته استولي دي. دغه راز طالبان دا ادعا کوي چې دغه راز وویل چې په دې خطه کې درې تنه ځانوژونکي کې دمانده دي او اوس د امنیتي سکون لخوا د هغوی لټون روان دی که څوک یا ژوندي ونیول شي او یا له منځه لاړ شي. ده وویل چې په سیمه کې د ځان وژونکو دوه جسدونه دوی ته په لاس ورغلي دي. ده دغه راز وویل چې اوس حالات په کنټرول کې دي او وضعیت بیرته په ښار کې عادي حالت ته راګرځېدلی دی. خو ده د طالبانو هغه ادعا چې ویلي دي د نن ورځې په ځان وژونکو حملو کې تر شلو زیات امنیتي کسانو ته مرزوب لا وختې ده، د امنیت قوماندانۍ ودانۍ نړولې ده. دغه ادعاوې رد کړې او ویلې چې یوازې څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي وګړي دي. او بله خوا د په خوست کې مجلس اخلاقي ځواکونو یو افغان ویان د ازادۍ راډیو ته څو لحظې مخکې وویل چې په دغه نښته کې چې نن سهار رامنځته شو هلته د ملي اردو یو سرتېری او د ایتلاف ځواکونو یو سرتېری هم برسیرن ټپیان شوي دي. ده له نورو جزیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا او په ګردیز کې د نن ورځې حال
ډېره مننه کوم بهیر صاحب. پرون په خوست کې هم یو لړ پوځي عملیات شوي وو، د دې عملیاتو په اړه کلک معلومات راکړئ.
بل ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل سهار د ایتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلینو رسنیو ته وویل چې تېره شپه افغان ایتلاف ځواکونو د خوست یعقوبی په ولسوالۍ کې د تصویري عملیاتو په ترڅ کې د څلور تنه وسلوال طالبان وژلي دي. دوی عملیات درلودل، خو دغه عملیات وروسته له هغه په نښته بدل شول چې یو شمېر وسلوالو کسانو په ولسوالۍ کې پر افغان ایتلاف ځواکونو باندې د عملیاتو پر مهال ډزې پیل شوې.
بهیر صاحب، مونږ ستاسو آواز داسې ښکاري چې د ټلیفون لاین یو څه خراب شوی، دا دقت شو. په هر صورت مونږ هغه څه چې ضرورت درلودل خپل خبریال امیر بهیر څخه مو واورېدل. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په افغانستان کې د حرکت په نامه یوې خپلواکې مؤسسې له افغانستان بانک سره د 15 میلیونو افغانیو مالی مرسته کړې ده. د افغانستان بانک مسؤلین وایي د دې مرستې په ذریعه به د هیواد په بانکي سیستم کې دوه مهمې پروژې چې یوه د اعتبار د راپور ورکولو او بله د تضمینونو د ثبت پروژه ده فعال کړي. تفصیل یې له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سینګ په راپور کې.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مرستې به وکړی شي د هیواد سوداګرو او تولیدونکو ته د وړو پورونو د ورکړې په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. له افغانستان بانک سره د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ د افغانستان بانک د عمومي رئیس او د حرکت د مؤسسې د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان بانک عمومي رئیس عبدالقدیر فطرت وویل
مرکزی بانک وړي چې د اعتباراتو راپور ورکونکي آژانس او د منقول تضمیناتو د ثبت دفتر تاسیس کی. دغه دفاتر په اتوماتیکه بڼه باندې تاسیس کیږي او د دغه دواړو مرکزونو په جوړولو سره موږ کولای شو چې د پورونو او قرضې ورکولو مقدار سوچنده اضافه وکړو په راتلونکي یو یا دوه یا درې کلونو کې، او د اقتصادي پراختیا په لار کې اوچت ګامونه واخلو.
مسؤلین وویل دا پروژه به په دوو کلونو کې بشپړ شي، چارې به د مرکزی بانک د متخصصینو لخوا پر مخ بیول کیږي او څارنه به د نړیوال بانک یو غړی اداره آی اف سی کوي. د حرکت خپلواکه مؤسسه چې مخکې لدې هم د خصوصي سکتور د ودې او لا فعالېدو لپاره مرستې کړې دي، وایي چې دوی به په دې ډول مرستو وکړای شي چې د سوداګرۍ بانکونو ته دا توان ورکړي چې د هیواد وړو سوداګرو، تولیدونکو او داسې نورو حرفه‌ای کارکونکو ته د دوی د پورونو اندازه زیاته کړي. د حرکت د مؤسسې رئیس سید سلیمان فاطمی وویل
مشکلاتی که ما داریم تکتانم تا یکنه بلند است و شکایت مارکیت د وړو پورنو په برخه کې یو لار ستونزه سته. ټکټانیې لوړې دي او مارکیټ ترې شکایت کوي چې دوی نسی ورکولای. موږ کولای شو د دې مرکزونو له لارې د بانکونو لګښتونه کم کړو تر څو ډېر خلک وهڅوي چې پورنه ترلاسه کړي او په تولیدي او سوداګریزو چارو بوخت سي.
مسؤلینو دا هم وویل دا مرکزونه به وکړی شي چې د هر پور اخیستونکي پر تضمین په یوه وخت کې ټول بانکونه خبر کړي او په دې توګه به هیڅوک ونه شي کړی چې په یوه تضمین څو بانکونه تیر باسي. خو خلک وایي دا بانکونه باید هڅه وکړي چې پورونه په عادلانه توګه خلکو ته ورکړي، نه دا چې د قومي سیمه ییزو او داسې نورو اړیکو له مخې نامستحقو ته ورکړل شي. دوی دا هم وایي پخوا تر دې ډېرو خلکو په جعلي تضمینونو د بانکونو پیسې تختولي، باید له هغو سره قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هلمند د ښوونې او روزنې ریاست منلې ده چې په مرکز لشکرګاه کې نږدې 13 ښوونځي لا تر اوسه هم تړلي پاتې دي. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پایه به د پرانیستل شویو ښوونځیو شمېره 122 ته ورسوي، په داسې حال کې چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو شمېره 202 اتیا ده. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال پر دې موضوع د خلکو نظریات راخیستی او همدارز له چارواکو سره خبرې کړې دي.
د امریکای متحده ایالاتو د اولمپیک ملي کمیټي سره تر دې دمه څومره مرسته کړې دي؟
زه فکر کوم چې اولین پلادي
د بخنې په غوښتلو سره چې یو تخنیکی سهوې له کبله زمونږ بل راپور خپور شو. قدر منو اوریدونکو، دا د په د ارتباط د ازادۍ راډیو د خبریال راپور له هلمند واوري.
د هلمند ولایت د ټولو هغه تړل سو شونځو ته چې د نامنوی او کشمکش لمخې په تیرو کلونو کې د زرګونو زده کوونکو پر مخ تړل سي و، تر اوسه د یو سل او څلویښت څخه زیات شونځي تړلي پاتې دي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس شراغا صفی وایي چې د روان کال تر پایه به تر 122 زیات شونځي چې د نامنوی له امله تړل سي و بیرته پرانیزي.
د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لکه څنګه چې زموږ خپل د پوهنې وزارت ویلي چې د بهبود کار دی، په واقع په هلمند کې عملی بڼه څرګنده ده چې موږ تیر شپراتیا واتیا تعلیمي کال کې موږ ډېر کم مکاتب درلودله او ډېرې ښوونځي زده کوونکو پر مخ تړل شوي وې. له نیکه مرغه د 1400 تعلیمي کال د پیل نه چې اوس یې څلور میاشتې نږدې دي چې تیرې شي تیرېدونکي دي، تر دغه مهاله د 45 نه اوس 146 مکتبه د زده کوونکو پر مخ شرایط او اسانتیاوې ورته برابرې دي.
په هلمند کې د ښوونځیو د تړلو ښکاره لامل ناامني او په ځینو سیمو کې د وسلوالو شتون ښودل سوی دی. خو د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس شراغا صافي ومنله چې لا نه دی توانېدلې په مرکز لشکرګاه کې د ټولو 250 ښوونځیو نه 13 نورې چې دامګړی تړلي دي له سره پرانیزي. نوموړی دعوه کوي چې په ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو پروسه خورا ښه روانه ده. د خلکو او د سیمو د مشرانو په مشوره یې په نادالي، ناوا، ګرمسیر، ګریش، نوزاد او سنګیر ولسوالیو کې زیات شمېر تړلي ښوونځي بیرته پرانیستي دي. صافي ومنله چې د واشیر او دیشو دواړو ولسوالیو ترڅنګ په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم نږدې 115 ښوونځي تړلي پاتې دي.
بله، د 115 په شاوخوا کې فکر کوم، د 115 په شاوخوا کې موږ په ولسوالیو کې تړلي ښوونځي لرو. نور په مرکز کې موږ ډېر مکتبونه، 2-5 مکتب موږ مرکز کې درلودل، مګر متاسفانه د هغو څخه موږ یوازې 10 مکتبه دلته ښار درلودل. په مرکز کې موږ ډېر تړلي ښوونځي درلودلې، اوس فعلاً 2-10 خلاص.
د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس روان کال د ښوونې او روزنې د کیفیت لمخې ښه کال وبلی. ویویل د معارف د کیفیت د لوړولو په موخه یو شمېر پروګرامونه پیل کړي دي. خو د ښوونې او روزنې رئیس په داسې حال کې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړېدو او ډیرو ښوونځیو د پرانیستلو خبرې کوي چې د لشکرګاه او ولسوالۍ اوسېدونکي نه یوازې د یو شمېر هغه ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي چې د معارف ریاست یې پرانیستې بولي، بلکې شکایت کوي چې د لشکرګاه په ډیرو ښوونځیو کې نظم نشته او تر حاضرۍ غیر حاضرۍ لري زیاتره.
ما نوم عبدالسمیع د ناوی د ولسوالی خونده مرز د گورګي مکتب چې دی د نګاری او د گورګي پونسیم کې چې دی دا مکتبونه خونه دي خلاص او نه تاسو خلاص دل امنیت نس سر خدز مکتب هم نس خلاص دل امنیت نس ته څوک نس چې مکتب طولار ته وزلشک
دا کښنان ته خو بالکل وتروس پورې دا ته څو وخت بسته کا تر وتروس پورې کتابونه لاندې ورکړي په وخت باندې استادان راځنه درس ورکړي نن معلم نس نن داس دی نن هغه بیخي باندې ډیر سره کوي خوشاله خو دې کینم په شوق باندې زیدې شونځي ته ارغو خپل شونځي ته زی منته د غدي د استادان د خاصت کار د غدي بیخي پاس پات دي
محمد طاهر د هلمند ولایت نن علي وسوالي څو کغربي اوسیدونکو اوس لاري پورس والی کې شونځي تړلې دي یو د چنجر شونځي دی هغه کم یو شل لس نفره شاګردان قانون اچي نست په خپل تاسو مسمه کې تقریبا درې څلور مکتب وو اوس شیل نست
په هلمند کې د شونځي د پرانستلو او د شونې روزنې د کیفیت د لوړېدو خبرې په داسې حال کې ګرمه روانې دي چې تیر ورځ د حساب ځواکونو لورې په وره لړزل سوي خبر پانه کې ولسی و د ګریش کډی ادم خان او د نادالی د باباجی په سیمه کې د خلکو په مرسته یو شمیر شونځي پرانستې
دي. هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریده چې په هلمند ولایت کې د ښوونې روزنې د حالت په اړه راپور راکو. دا وخت د ماسپښین دوه بجې او یو دېرش دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو له وړاندې کولو وروسته چې سلطان محمد سرور به یې وړاندې کړي بیا هم راپورونه لرو.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي په ګردیز کې له ځان وژونکو برید کوونکو سره نښته پای ته رسېدلې او څلور ځان وژونکي پکې وژل شوي دي. په نوې کابینې کې دفاع پوهنې او عدلي وزیرانو نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خپل 15 کلن پلانونه تشریح کړل او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ګوښه کړل شوي وزیران 14 وزیران به په نورو برخو کې وګمارل شي. ریپورټونه وایي د ایران د حکومت د مخالف ستر مذهبي مشر آیت الله منتظری په جنازې کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي افسر د ایراني ځواکونو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیلو د ویڅا پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې. او د اورګاډي هغې یوازنی شبکې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت درولې چې برتانیا د اروپا له نورو برخو سره تړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په دې وروستیو کې د افغان جنوب باسکټ بالرانو یو ټیم د امریکا متحده ایالاتو ته تللی و. دغه ټیم غړي تر تمرینونو وروسته له یو شمیر امریکایي ښځینه لوبغاړو سره بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دغه نجونې به په افغانستان کې هغه څه نورو نجونو باسکټ بالرانو ته ور زده کړي چې په امریکا کې زده کړي دي. د یکشنبه په ورځ د کابل د اولمپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې له همدې امله د امریکا د سفارت په همکارۍ یو غونډه جوړه شوې وه او همدارس یو نمایشي مسابقه هم د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس او د امریکا د سفیر د مرستیال په مشرۍ وشوه. امریکا ته د افغان باسکټ بالرانو نجونو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې حمیدې عثمان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس محمد ظاهر اغبر سره مرکه کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د اولمپیک لمینی کمیټې سره تر دې د متصوم راست کړی دی.
زه فکر کوم چې اولین پلادي چې تنها ایالات متحده امریکا نه بلکې نور کشورونه چې اوس په افغانستان کې پراته ده خوشاله چې اوس نوې صفه ایجاد شوې ده چې هالمان او سویدن، کانادا او ناروی ډېر خمرسته اولمپیک سره وکړي او جمنازیوم د سکستان مارکو دغه رقابت سالم سبب شوې ده چې نور ملکونه اوس علاقه نیسي اولمپیک سره. زه ډېر خوشاله یم چې په اولمپیک اوس یو اعتماد سازی شوې ده چې هر څوک باور لري چې خپل زامن به تر اولیږي. خوشبختانه چنین راست سفیر د ایالات متحده امریکا چې په سیاسي چارو کې مصروف دی خپل ټیم سره راغلی دی دلته دغه متواده ورکوشه. مونږ نور ټیمونه هم دعوته وو په امریکا کې او د امریکانه نور ټیمونه بدلته راشو.
او د وسنه پروګرام څنګه او جزئیات څه و؟
د وسنه پروګرام تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو ټیم د شزنه ایالات متحده امریکا تله و چې تقریبا 15 ورځې هلته دغه ټرننګ ولیدو او د فرهنګي او نورو په باب دغه هلته خبرې وکړو ملاقاتونه دلودو. نن ورځ دغه سبب شو چې سفارت دلته راشي هم دغه سره ملاقات وکړي هم خپل پلان مونږ ته راښکاره کړي چې نور چمون ته هم به دعوت ورکړي ایالات متحده امریکا ته. زه په دې عقیده یم چې یوازې د جنگ د لارې نه د افغانستان مشکل حلیږي نه. ایالات متحده امریکا اوس په صف مقام کې د نور ملکونو په راس کې قرار لري. زه باور لرم که دغه غوړي چې په افغانستان که اتحاد همبستگی او صمیمیت را ایجاد شي لطفا دغه دومره پیسې چې په نظامی په برخه کې مصرفوي لطفا راشید وردش په برخه کې را مصرف کی. فکر کوم چې دلته هیڅ څوک نوې چیزه پښتنه يم زه تاجک يم زه ازبک يم زه هزاري يم دلته واقعا چې او صمیمت ده دلته واقعا چې وحدت ملی دي. فکر کوم چې نور په افغانستان کې په هر شی کې سیاست اوس موجود ده یوازې چې په ځای کې سیاست موجود ده دلته وردش ده
نور یوادونو د سجمنه کړی چې د نجونو ټیمونه به خپل یوادونو ته د تمرینونو لپاره غواړي
آلمان هم دی واده ورکړی دی نور ملکونه یوازې د نجونو نه بلکې د نورو ټیمونه دلته زه په دې عقیده یم چې رهبری د المپیک کدغه توان را پیدا کی نور هم چې دغه کومکونه را جذب کړي. خوشبختانه چې کوریا جنوبی مونږ سره واده کړی دی ژاپن مونږ سره واده کړی دی چین مونږ سره واده کړی دی ایران مونږ سره واده کړی دی هندستان مونږ سره واده کړی دی زه باور لرم چې په دغه واده و کې کسل پر ځای نشي 500 څخه پوزایږي.
تاسو په مجموع کې د نجونو د ټیمونو لپاره یا د نجونو لوبغاړو لپاره څه پروګرامونه نور په پام کې لرئ؟
زه خو په دې عقیده یم چې نمایي د جامعه دغه شزه تشکیل کړی دی با تاسف چې په افغانستان کې یوازې په شعار مونږ حق حقوق دې تبرکو بس هغه با چې زه په المپیک راغلم اولین اقدام زما دغه و چې باید یا خور په رهبری د المپیک باید ځای پر ځای شي. خوشبختانه چې د تاریخ په صفه کې اولین پلاده چې او شزه د معاون په صفات په المپیک مقرریږي پس لاغه نه دوام اقدام دغه و چې یو جمنازوم د 2015 نفر تقریبا په 1.5 میلیون ډالر بودیجه دغه و ستاده گذاری شوی دی باور لرم چې په لاس میاشتې کې ان شاء الله دغه اماریږي زمون خوند خوند من د کول شي چې خپل سلامتی او خپل استعدادونه ته تبارز وکړي.
د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم د افغانستان د روغتیایي ادارو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر مخدره موادو له روږدو کسانو سره د مرستو او د هغوی د پوهاوي په چارو کې د پرمختګ ادعاوې کوي خو له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي موادو د زیاتېدونکي احتیاط راپورونه ورکول کیږي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي هلته ډیر شمیر ماشومان او ښځې او حتی په ځینو ولسوالیو کې په 60 مېرمنې په مخدره موادو معتاد دي.
د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 60 زیاتې مېرمنې په مخدره توکو روږدې دي. په مزار شکل د اسلام ریک الف په نامه یوه غیر دولتي اداره چې دغه ولایت په اړوندو سیمو کې په مخدره موادو د روږدو کسانو په ځانګړې توګه د مېرمنو د درملنې او پېژندنې په برخه کې فعالیت لري د دغه دفتر مرستیال عبیدالله قیامی وایي چې د بلخ ولایت په دوو سیمو په دوو ډولو وګړو کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمېره ډېره لوړه لیدل کیږي. یو د مزار شریف ښار د هغو سیمو وګړي په مخدره موادو زیات اخته دي چې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران هیواد څخه بیرته راستن شوي کډوال دي او بل هم په ترکمن میشت سیمو کې چې خلک یې بېوزله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري کله چې ناروغه شي تریاک خوري او دغه کار یې اوس د سیمې د خلکو په منځ کې دود بڼه غوره کړې ده. ښاغلی قیامي زیاتوي چې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 60 زیاتې مېرمنې په مخدره موادو اخته دي.
ولسوالۍ اطراف مزار شریف مثلا ولسوالۍ شورتپه ولسوالۍ
د مزار شریف کار په اطراف یو شمېر سیمو کې د ساري په توګه د شورتپه کلدار چاهی او دولت آباد په ولسوالیو کې تر 60% زیاتې ښځې په مخدره موادو روږدې دي. دی وایي د دوی د دفتر لخوا په دې خاطر دې ته زیاته پاملرنه شوې ده تر څو هغه ناروغۍ چې د وینې له لارې خپرېږي لکه ایډز تور زیړی سیپلیس او په ټولنه کې د داسې نورو ساري ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وشي. مزار شریف ته د ایران هیواد څخه راستنه شوې یوه مېرمن چې د خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وایي په دې چې خاوند یې په نشهیي توکو اخته و د کور فضای د دې سبب شوه چې دا هم د مخدرات توکو استعمال ته مخ کړي.
باشندی مزار هستم با اون وخت اگه تریاک هم باشه میخوردم الان شوارم سیگریت
به مزار شریف اوسیدون که خواهند سیگریت استعمال اول ما به هم ورسخه اخستن اوس را تا عادت شویده تریاک هم خورم شپه کالا که ایچی پا مخدره مواد اخته ایم اقتصادی حالت مو خراب ده پنده توگه ده کلدار ولسواله یو اوسیدون که میرمن چه ده مزار شریف نشهید توکو ده رود و کسانو ده درمانان پشل بستر روختون که تر درمانان اعلان ده پا مخدره توکو ده رود و که دو لامل پخپل سر درمانان بولی
من اولاد چکم بلم همه جای مغرب
چرا چه با ناروغه وام پلار با می تریاک را کول ترسو کار وک کولیشم هم داده چه اوز پر دیر زوریدون که ناروغی اخته ایم. پا مزار شریف ده افغانستان ده خز و زوانان و چه خد ملاتر مرکز ده پولگرام مسئول و بایدلا کوهستانی وی چه چه ده پاس ده دروی کنور را پا دیخوا پا مخدرت تو که درود و کسان ده کشف او درملن پا خاطری روختون تا پا انتقال اولو که مرست کون تلاسه شو تجربه لمخه نموره هم پا دغا ویلت که پا مخدره مواد درود و میرمنو دند اندیکنې وړ لوړه شمیره په ګوته کوي. 80% د ترکمن میشتو سیمو میرمنې په کورنیو کې د بېلابېلو درندو چارو او ستونزو تر څنګ د خپلو کورنۍ د خرڅې د پیدا کولو لپاره په دوامداره توګه د غالیو په اوبدلو لګیا دي، چې د خپلو ستومانۍ او ناروغۍ د تسکین په خاطر د کمزوری اقتصاد له امله په خپل سر درملنه کوي او تریاک کوي چې د دغه سیمو د وګړو په منځ کې په مخدره موادو د روږدو میرمنو کچه لوړه کړې ده. ښاغلی کوستانی وویل چې دی په څه دا خبره کوي، کله چې یوې سیمې ته ځي او کار پیل کوي لومړی د سیمو د مشرانو، ملکانو او سپینګرو سره یوه لویه غونډه جوړوي. د هغې په ژبه چې هغوی ورته وایي، موږ دلته په نشه یي موادو اخته څوک نه لرو، خو کله چې د کار عملي پړاو ته رسېږو وینو او پیدا کوو چې دوی یوه لویه دیره لري. نوموړی زیاتوي چې همدا مهال د شورتپي ولسوالۍ د برقل په کلي کې فعالیت لرو. کله چې د څو میرمنو لانا وشوه او د روغتیا موندلو څخه کوم وخت چې بیرته کلي ته راوګرځېدی وینو د ډېرو کورنیو څخه میرمنې د خپلو درملنو لپاره حاضرېږي. په یو شمېر زیاتو کورنیو کې لیدل کېږي چې د کورنۍ ټول غړي، مور او ماشومان یې په مخدره موادو اخته دي. په مزار شریف کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د پېژندنې او د درملنې د مرکزونو چارواکي وایي چې په ډېرې اسانۍ سره په نشه یي توکو روږدي کسان هر ډول مواد په دغه ښار کې ترلاسه کوي او هر ډول مواد دلته تولیدېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د نورو د روانو چارو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ وګورئ. د افغانستان د نوې کابینې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نوې نومول شوې کابینې د یو شمېر غړو تصویرونه هم تاسو د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام تکرارومې او ازادي رادیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ. په څو شیبو کې د میرمنو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام خپرېږي، خو لومړی د کابل چاپ ورځپاڼو ته مخکتنه کوو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې.
راهن نجات په خپل لومړي مخ کې د دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو په وړاندې د ولسی جرګې دریسته په اشاره په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د دوګونی تابعیت لرونکو وزیران به د تثبیت په صورت کې بې لزنډه بې واکه کیږي. رسپن په خپل سر مقاله کې هم د دوه تابعیت وزیرانو مسله راخسته او ولسی جرګې ته سپارښتنه کړې چې باید دوی ته د باور رایه د ورکولو ټولې لارې وتړي. په رسپن کې طالبانو ته د ځینو امریکایي کمپنیو لخوا د پیسو د ورکولو په اړه د کانګرس د یو پلاوي انتقاد هم راخستل شوی او لیکل شوی چې له طالبانو سره مرسته په افغانستان کې د جنگ تنور لا تودوي. په پاکستان کې روسي سیاسي لانجو ته هم کتنه شوه او په دې ترڅ کې د امریکا د اندېښنه راخستل شوه چې ممکن دا بحران د طالبانو په خلاف د پاکستاني پوځ روان عملیات اغیزمن کړي. هیواد په خپل سر مقاله کې په پولیسي جرګه کې د نوماندو وزیرانو د پروګرامونو او پلانونو د اوریدلو د بهر پیل ته اشاره له نوې کابینې څخه د خلکو غوښتنې سیړلې او لیکلې ده چې هر وزیر باید په خپلو پروګرامونو کې د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې وساتي. روسپانه په بل ځای کې د نوې کابینې په وړاندې شتو ستونزو او هغو مسایلو ته اشاره کړې چې د نوې کابینې په کاري لومړیتوبونو کې ځای ولري. په روسپانه کې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د همغږۍ په اړتیا هم ټینګار شوی. سوله یوې خوا د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او بل لور ته هدف ترلاسه شي. ملي ارمان بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې نن د نوې کابینې 15 نوماندو وزیران د خپلو پلانونو د تشریح کولو لپاره د ولسي جرګې غونډې ته ورځي. روسپانه په خپله سر مقاله کې بیا په ولسي جرګه کې د نوماندو وزیرانو لخوا د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی او لیکلی دی کله چې دا بهیر د وزیرانو برخلیک نه ټاکي نو دا څه د وخت ځای کول دي. په روسپانه کې په اداري فساد کې د کابینې د غړو او جګ پوړو چارواکو د ښکېلتیا په اړه په یو مطلب کې د لوی سرنوال د مرستیال په حواله لیکل شوی چې د دولتي چارواکو په اړه روسي سرګندونې رښتینې وې. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس بیا په خپله سر مقاله کې د نوې کابینې د اعلان په اړه را څرګند شوی غبرګونونه څېړلې او لیکلې دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه له دې کابینې ملاتړ شوی خو ځینې کورنۍ کړې مخکې له دې چې د کابینې کاري وړتیا په پام کې وساتي ناسم قضاوت کوي. خو اصلاح به د نوې کابینې په وړاندې شته ستونزې څېړلې او ولسي جرګې ته سپارښتنه کړې چې د دغو ستونزو په هواري کې اوګه ورکړي. او هشت صوب هم په خپل لومړي مخ کې د نوې کابینې په اړه راپورته شوی غبرګونونه راغستی او په دې ترڅ کې د ښځو دا کیله خبره کړې چې په کابینه کې ورته لږه ونډه ورکړل شوې. ورسپانې په خپل سر مقاله کې د کابینې په ترکیب چې د ورسپانې په وینا د کار کولو وړ نه ده بحث کړی او لیکلی دی چې دا کابینه پر افغان ولسمشر باندې د سو اړخیزو فشارونو په پایله کې جوړه شوې ده او په ورسپانه کې په افغانستان کې د ملیشو د جوړولو لپاره ځینو هڅو ته هم اشاره شوه او هغه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ناکامه او زیان اړوونکې هڅه بلل ده.
او دا د ساعت په وروستۍ برخه کې نیمه نړۍ د میرمنو لپاره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام خبریږي.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته
نه
شي غټولې اوس مانې قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغو جوړو سه ستاسو په خبرونه پیل کوم. د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د ونډې له څرنګوالي به مو په پیل کې خبر کړو.
زه خپل د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، طالبانو تهدید کړی یم.
بیا به هم د کابل مرستون ته سر ورخکاره کړو او هلته د میشتو میرمنو د ژوند له څرنګوالي به مو خبر کړو.
شو دا غواړم چې زه ښه حیات سم سبا یا بل ورځ مې وباسي د مرستون څخه خپل حیات یو کوم د خپل ماشومان
په او لکه د هر کله د خزو پاړه څولن خبرونه مهم پیات ساتلی. راټول شوی مطالب ز شریفه صفی تاسو وړاندې کوم. د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون یو له هغو اړتیاو نه ده چې هیڅوک سترګې نشي ورنه پټولی. په اوسنیو شرایطو کې هر څوک دا مني چې په امنیتي او جنایي پیښو کې رسمي دفترونو ته د تلو راتلو پر مهال، په لویو لارو کې د سفر پر وخت او په سلګونو نورو برخو کې چې د ښځو تلاشۍ ته ضرورت وي، نو د خزینه پولیسو شتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. خولتی سره هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ دې ته زړنخه کوي چې لونی او میرمنې دې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. مګر له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمیر میرمنې او جنکې شته چې دغې له ویاړه ډکې دندې ته اوږه ورکړې ده. حمیده له همدې ډلې نه ده چې د پولیسو په لیکو کې د ساتنمنۍ په رتبه کې خدمت کوي. هغه له خپلې دندې خوشحاله ده او وایي چې
زمونږ کورنۍ هغه وخت زما سره تریان د ځي څوک راسره او څوک نه ورسره، او دا چې زما خپله غوښتنه وله. ما غوښتل چې د پولیسو مسلک انتخاب کړم او زما کورنۍ په دې رضایت لري، نو کوم ستونزه نشته تر اوسه پورې.
خو ځینې نورې میرمنې په ټولنه کې د ځینو خلکو او په تیره د خپلې کورنۍ د غړو له بد چلند نه سر ټکوي او د ډېرو ستونزو له زغملو سره سره خپلې دندې ته دوام ورکوي. د هلمند ولایت د پولیسو یو افسره مسلمه په همدې ډول شرایطو کې خپله ورسپارلې دنده پر مخ بیایي او وای چې هیڅکله به د خلکو پر خبرو له خپلې دندې نه لاس وانخلم.
زه خپله د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، طالبانو تهدید کړی یم، خپل خپلوانو تهدید کړی یم، بیا مې دوی ته قناعت ورکړی تر یو حده پورې.
سره له دې چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو لپاره اړتیا هر څوک مني، خو بیا هم دا یوه معما پاتې ده چې ولې له هغو میرمنو سره چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي ښه سلوک نه کیږي. د ننګرهار ولایت د پولیسو یو افسره جمیله له همدې کبله ځورېږي او هیله کوي چې خلک باید دوی د خدمت څرنګوالي ته په پام له دوی سره ښه چلند وکړي.
دا بعضې خلک چې دی خپل خور یا مور نه غواړي چې پولیسو ته راشي، په خاص سترګه ورته نه ګوري. مثلا یونیفورم کې چې په ځان کې لوي نو وي پولیسه ده، یعنی په ښه افشان ورته نه ګوري. خپل خپلوان ورپسې خبرې کوي، رفت آمد ورسره نه کوي، پولیسو ته تلله. مګر پولیس بعد مسلک نه دی، ښه مسلک دی، مقدس مسلک دی. همداسې ډاکټر، معلم، مثلا مار چې شته ضرورت دی، همداسې پولیسو ته هم ضرورت دی. یو نارینه نشي کولی چې د ښځې بیا کې یا جامو کې یا بدني تلاشي ورته وکړي. د هر څنه مخکې پولیس خزینه پولیس ته ډېر ضرورت تشویق کوي چې باید زموږ نور خویندې میندې باید پولیسو ته راشي.
نن سبا د افغانستان دولت د دغه هیواد د خلکو غوښتنو ته په پام هغو میرمنو ته چې په پولیسو کې خدمت کوي ځانګړي امتیازات منلي او میرمنې هڅوي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. موږ د پولیسو اکاډمۍ یو چارواکي سمونواله نیاز بیبي پوښتلې چې په هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې څومره پولیسانې په خدمت لګیا دي او دوی په کومو شرایطو او امتیازونو د پولیسو لیکو ته جذبېږي.
دلته یو د څلور میاشتو کورس هم دی او د نهه میاشتو هم دی. شرایط ورته لیلي مناسب دی. خپل ورونو سره یو ځای درس وایي. که چېرته د اطرافو نه راځي نو دلته مونږ اویا بستر لرو، خو سره ډېر احترام لرو. وخت چې دا طلاب یي او خپل درسونه وایي د میاشتې پنځوس ډالر ورکړی کېږي. په مرکز کې اووه اتیا افسرې دي، دوه سوه څلور نفر ساتنمنې دي او نهه نوي سرباز لرو.
د کورنیو چارو وزارت او زیاتره کتونکي په دې اندي چې نسبت تیرو کلونو ته اوس ډېر شمېر او په اسانه مېرمنې دې ته حاضرېږي چې د پولیسو په لیکو کې کار وکړي. سمونواله نیاز بیبي هم په همدې باور ده.
د پروس کال او د اته اتیا کال مونږ یو سل یو شپېته نفر پر کړي د ولایت راغلي او د کابل نه. چې دې جمله کې هم ساتنمنه دي، هم سرباز دي او هم افسر دي. هر جنۍ په جنۍ کې ځان له کار کوي، په دروازه کې ځان له کار کوي، په تورخان په بندر کې ځان له کار کوي. هر صوبه کې دوی ته چوکۍ ورکړی شوي دي. په کمیساري برخه کې بالخصوص ښځې چې خزانې مونږ چې لرو د پیغلې چې نه کوي اته نفره دي چې درې کاله درس ویلی دی، اوس یې امتحانونه دي او فارغېږي. اوس ډېرې زموږ خلک شوي دي خپلو خویندو ته اجازه ورکوي، خپلو لورانو ته اجازه ورکوي چې اکاډمي پولیس ته هره دوره کې مونږ څوارلس نفره پنځلس نفره جذب کوو او ډېر ښه رویه ورسره کوو. پخوانه خو چا خپلو خور ته او لور ته کله اجازه ورکوله چې
کتون کې په دې باور دي چې که افغانان غواړي په جنایي مسلو کې یې ښځې او مېرمنې له پردیو نارینهو سره مخ نه شي، یا هغوی په لویو لارو دفترو او تلاشیو پر وخت د نارینهو لخوا ونه لټول شي، نو پکار ده چې هغو مېرمنو ته اجازه ورکړي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي او دغه راز له هغو سره داسې چلند وکړي چې نورې هم خپلو دندو ته وهڅېږي. خو د پولیسو ادارو او د کورنیو چارو وزارت ته هم پکار ده چې د ښځینه پولیسو لپاره د خدمت داسې چاپیریال مساعد کړي چې هغوی د ټولنیزو آدابو او نزاکتونو له ساتلو سره په څنګ کې خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړي، څو نورې مېرمنې هم د دوی په لیدو دې کار ته وهڅېږي. مرستون د ډیرو افغانانو لپاره یو آشنا نوم دی. کلونه پخوا د دولت لخوا د بې سرپرسته مېرمنو او اړو کسانو د ساتلو او د هغو د روزنې لپاره لومړنی مرستون په کابل کې پرانیستل شو چې لا هم فعال دی او اوس یې ځینو ولایتونو ته هم د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. په اوسنی وخت کې مرستونونه د سری میاشتې د عالي ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او زیاتره د دوه کلونو لپاره بې وسه او بې سرپرسته مېرمنې ساتي. په دغو دوه کلونو کې باید یادې شوې مېرمنې د مرستون په روزنځایونو کې یو داسې کسب زده کړي چې بیا خپل ځان او خپل بچیان وساتلی شي. نوروز علي علیزاده مو چې د مرستونونو د چارو سمبالښت په غاړه لري، په دې باب پوښتلی چې دمګړۍ په مرستونونو کې څومره کسان میشت دي او هغو ته کومې اسانتیاوې برابرې شوي دي.
هغه خیزه چې کندی سرپرست و نلری مون اغوی حمایت کوو. پا مرستونونو که دوده کالی او کور ورکوو، دیده اطفال مکتب تزی او سبق وی او اخبال خزه هم کارونه ازده کوی لکه خیاطی، لکه گلدوزی او نور شیان. اضافه تر لدوه سوه خزو مرستونونو تا راجستر دی او دلتا ده حمایت لند دی. من غوارو چه اغا پیش رفته کسپونه چه چلیجی پا شار که اغا ازده کوی تر سو پراتلون که دوی پوزان بسیار شیه.
در افغانستان جنگی شرایطو تا پا پام سره سری میشتی ده مرستونونو لمن زینو ولایتونو تا هم ورغزه ولیده. دا چه کمو ولایتونو تا لخاقلی علیزاده بیوارو.
په ولایت کې هم مونږ فعالیت لرو. هغه مرستونه چې مونږ لرو په قندهار کې، په جلال آباد کې، مزار او هرات کې، هلته هم ښځې استه او د مرستونو حمایت لاندې دي.
یو له هغو کسبونو څخه چې په مرستونونو کې میرمنو ته ورزده کول کیږي خیاطي ده، او ډېرې میرمنې هم غواړي چې همدا کسب زده کړي. میرمن امنه چې له څلورو کلونو را په دې خوا د کابل په مرستون کې دیره ده، اوس اوس د خیاطۍ په کورس کې شامله شوې ده. ستاره د کابل مرستون د خیاطۍ بله شاګرده ده. هغه هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې له همدې لارې ول مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
څلور لورګانې لرم، یو زوی لرم. ټول مشکلات همدلته حل سوی ده. که دا ځای نه وای مجبوره د سړک په سر مې ګدایي کړې وای.
خواړه څنګه دي دلته؟ تاسو ته خام درکوي، پاخه درکوي؟
خواړه م ډېر ښه دي. نه دیګه هم تیار پوخ ده، غرمه وریځې را کوي، کله لوبیا، کله کدو، کله هر شی ورسره، کله غوښه. بېګانه مخې لوبیا ده، کچالو دي. تیاره ډوډۍ باندې ځو، چای هم تیار ده، ساري شودې را کوي. ته ما ته ویدي سترغو به یې سترغو خیاطي زده کوي. زم کوشش کوم چې خیاطي مې زده سي، له دې احتیاج ووزم. بیا به نو بل چېرته کوم دوکان چای به کوم، یا به کور کې کار کوم، مقصد چا کالي به ګنډم چې خپل اولاد ته عمر ډوډۍ پیدا کړم.
خو د کابل مرستون د صنایعو مدیر احمد شاه صالحی وایي چې دوی په همدې بسنه نه کوي، بلکې په مرستون کې میشتو میرمنو ته لیک او لوست هم ورزده کوي. هغه له لا نورو معلوماتو سره:
پخوا حرفوي کورسونه په مرستون کې وو، خو اوس مهال دوه هفته کېږي چې د خارجي دوستانو په مرسته موږ اتلس میاشتنی کورس مو په لار اچولی چې د ورځې شپږ ساعته کار کوي، او کار در مقابل غذا په نامه. دوی د ورځې سل افغانۍ معاش اخلي، پنځوس افغانۍ د موټر کرایې، او پنځوس افغانۍ د ډوډۍ پیسې اهلي. د ورځې دوه سوه ورک.
مرستون له اصله د دې لپاره جوړ شوی چې اړې میرمنې او هغه کسان چې محتاج دي پکې وساتل شي، او بیا په همدې موده کې هغو ته په یوه برخه کې روزنه ورکړل شي، څو په راتلونکي کې پر ځان اتکا پیدا کړي. د نظر خاوندانو په وینا همدا یو ښه چانس دی چې سره میاشت او نورې اړوندې ادارې له ښارونو نه سوالګرې میرمنې راټولې او په مرستون کې تر روزنې لاندې ونیسي. دا کار به له یوې خوا په ښارونو کې د سوالګرو ښځو منطقي مخنیوی وي، او له بل پلوه به له هغو سره مرسته وشي چې په راتلونکي کې پر ځان بسیا ژوند ولري.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم وکمه رشیدې د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه در واوروي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د افغانستان په بیا رغونه کې د مدني ټولنو او د ښځو د ونډې د اخیستلو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د راتلونکي حکومت په جوړښت کې ښځو ته د لا زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه وشوه. تېره اونۍ په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د کابل ولایت د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي په دې نندارتون کې د کابو سلو میرمنو لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې د ډبرو، فلزاتو، ټوکرانو او داسې نورو موادو څخه یو لړ تزئیني، اغوستونکي او د کارولو وړ په زړه پورې جوړ شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي وو. د تیرې سه‌شنبې په ورځ د بلخ ولایت دیرشو سوداګرو ښځو ته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته په مزار شریف ښار کې روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه ورکشاپ د کسبګرو ښځو د ظرفیت لوړولو او د هغو د لاسي صنایعو د خرڅلاو دپاره د بازار موندلو په مقصد جوړ شوی و. د باختر اجنس ته یو بل خبر لمخي 13 شنبه د هرات ولایت د ګزری ولسوالۍ کې د خواجه محمد ګنجانی د جنود د لیسې د ودانې د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دغه ودانې د جوړولو لګښت چې 83000 یورو کېږي د دغه ولایت د پی آر ټی ډلې په غاړه اخیستی. همدارنګه په دغه ولسوالۍ کې د جنو او هلکانو د وخوانځي د بنسټ ډبره کې خودل شو. د هرات ولی ډاکټر احمد یوسف نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خوانځي باندې بعد د میشتي پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا نوي یورو ولګول شي. ډاکټر نورستانی زیاته کړه چې دغه خوانځي په جوړېدو سره به د 1500 نجونو او هلکانو د درسي خونو د نموجودیت ستونزې حل شي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره و. که غواړئ چې د نیمې نړۍ په لاخیسته کولو کې برخه واخلئ نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. آزادۍ رادیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادۍ رادیو پوسټ باکس